put the rock. السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځو د 2018 کال د جون ولسمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم درو اوریدلې مې روي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبر نو سرټ کی د پنجاب وزیر اعلی نن د پاناما اسنادو تحقیقاتی ډلې په وړاندې حاضر شوې ده د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای د وسلوالو پرسید به د وسلوالو پرسید په لته پیرا جنگیږي او د قاهری یو عدالت د اغه یو در شو کسانو لپاره د مرګ سزا تجویز کړي چې د یو سارنوال په وشنه کې لاس لرلو د خبرونو تفصیل د پنجاب صوبې وزیر اعلی شاباز شریف ویلي د پاناما اسناد لپاره تحقیقاتي ډلې ته وړاندې کېدو سره دا ثابته کړه چې د پوځي امیرانو په سر منتخب استازي هم د قانون او آئین احترام کوي شاباز شریف دا خبرې نن خبریالانو ته په اسلام آباد کې د جی آی ټی دفتر ته د تللو او الته د خپل بیان ورکول وروسته کړې دي نوموړي زیاته کړه چې د پاناما اسنادو د پلټنو په برخه کې به پوره مرستې کوي جی آی ټی د وزیر اعظم نواز شریف او دغه له کورنۍ څخه د مبینه درغلیو پړه پلټنې کوي د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي تراګری کوم مذهب مسلک او نسل سره اړه نه لري او پاکستان د تراګری پر ضد به د توپیرا جنګیږي د پوسټ اماړي کو څنګه آی ایس پی آر لخوا پرین په بیان کې راغلی چې قمر باجوا تیر ورځ اسلام آباد په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې د قومي امنیت او د جنگي حالاتو په اړه ست کوونکو ته په خپل وینا کې ویل چې ډیر زر به د رد الفساد عملیاتو په ذریعه د تراګری جوړې ختم کړي د بلوچستان چارواکي وایي د 2018 او 2013 کال په بودیجه کې د تعلیم او روغتیا لپاره زیاتې پیسې بیلې شوې دي د خزاني صوبایي سیکرټر اکبر حسین دورانی تر مخام په کوټه کې د راتلونکي مالی کال لپاره د وړاندې شوې بودیجه په اړه خبریالانو ته وویل چې په صوبه کې نږدې 30 اغو سرکاري ملازمینو پر ضد عملیات پیل شوي دي کوم چې له تنخواګانو اخیستو باوجود کار نه کوي هغه زیاته کړه
سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہ اگر اس کے اس میں کوئی گوشت نکلا
چکم خلق دو سرکاری ملازمتوں نہ لری او یو زے ہم کار نہ کوی دا او پز دا مقدمو دا درش کولو امر ور کول سوی دی او دا حکومت دا دے عمل سے خبا پ صبح کی دا بے روزگار جوانوں لپارا دا کار کولو نوی اسانتی پیدا سی
دغه سي د بلوچستان وزیر الله ثنا الله زهري ویلي دي چې د راتلونکي کال بجټ د اولس د تمو سره سمون خوري د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع چارواکي وایي د رانیال سیمې سره نږدې په یوې ټرافیکي پېښه کې وطن مړه شوي دي د شانګلې ضلع مرستیال کمشنر عبدالکبیر پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل پرون یو ډاکټر چې څوارلس تنه پکې سوارو له رانیال سیمې سره نږدې د لرګیو په یو پل د اوړېدو پر مهال اوبو ته پرېوتې چې پکې وطن مړه شول او زخمیان شول د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي په دې 13 موده کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې 30 کورونه ړنګ شوي دي د اف ډی ایم ای همرستیال ډایرکټر عادل سهور پرون په یوې مرکه کې مشال لډیو ته وویل دوی په دې ړنګو شوو کې د 150 کورونو سروي کړی دي او د ځینو کورونو لپاره پیسې هم ورکړي دي د عادل سهور په خبره د شمالي وزیرستان شاوخوا 50% کورنۍ تر دې مهال خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او پاتې نورې به له اختر وروسته خپلو سیموتا اولیکتبل شي د امریکا پوسټ پرن پخلی کړی چې په افغانستان کې د داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په یوې حمله کې تباه شوی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرکز په یوې خبرپاڼه کې چې په ټویټر خبره شوی ویلي چې د جون په 3مه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د داعش د وسلوالو د مطبوعاتي چارو مشر جواد خانم وژل شوی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي الته د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د دریو غړو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي دي. دغه وزارت نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دغه وسلوال په تیرو شاوخوا 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي دي. د مصر په قاهره ښار کې نن یو عدالت هغو 130 کسانو ته د مرګ سزا ورکولو وړاندیز کړی دی چې په 2015 کال کې د مصر لوړپوړي سارنوال په وژنه کې لاس درلود. ولسی سارنوال هشام برکت د 2015 کال د جون په 9 نیټه په قاهره کې دغه په قافله په یوې موټر بمی برید کې وژل شوی و. مصر د دې پیښې ذمهواري په اخوان المسلمین او غزه مشته حماس ډلې اچوي، خو دغه دواړه ډلې تورونه ردوي. د مصر د قانون تر مخه د مرګ د سزاګانو دا وړاندیز به شرعي عدالت کې ستر مفتي ته لیږدول کیږي. په دې اړه حتمی اورېدنه به د جولای په 12 نیټه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ د امریکایي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره مکسیکو ته خپل سفر د دې لپاره وځنډو چې په واشنگټن کې په پاتې کېدو سره د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ راپیدا شوي اختلافات لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه وویل چې د ریکس ټیلرسن مرستیال جان سلون باب دغه پرسه په دې غونډه کې برخه واخلي. ټیلرسن به د قطر، سعودي عرب، بحرین او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. دغه مشران به خپل منځي او اختلافات او ختمولو لپاره رضا کړی. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له کیوبا سره د پخواني صدر باراک اوباما د انتظامی لخوا د تجارتي تعلقاتو بیا پیلولو لوسنامه منسوخ کړې ده. ډونلډ ترامپ پرون په فلوریډا ریاست کې د وینا پر مهال وویل له کیوبا سره د مخکینی انتظامی لوسنامه چې مکمل یو اړخیزه ده منسوخوي، او دا فیصله له همدې شیبې عملي ده. صدر ترامپ وعده وکړه چې د کیوبا له حکومت سره به د داسې لوزنامې لپاره هڅې کوي چې د امریکا او د کیوبا د خلکو په ګټه وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسه حجمن لاوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. او روان یو سات کې بواوري د پنجاب وزیر اعلی شهبا شریف د پاناما اسنادو په لړ کې نن د پلټنو کمیټې ته حاضر شوه دی.
سټیول لیډرشپ ولی خان دی مخامخ شوې دي، ګیم سید دی مخامخ شوې دي، بوتو سه مخامخ شوې دي، خو تر اوسه پورې مونږ چرته غیر سیاسي حکمران نه دي چې هغه مخامخ شي.
د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې ځینې هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپلې ذمهواري په سم ډول نه ترسره کوي. بلخوا څېړونکي وایي
پاکستان او افغانستان دواړه گاونډي هیوادونه دي، او چې په کوم ملک کې ترهګري کېږي نو بل ملک ته خامخا نقصان.
د خبر ایجنسۍ د باډې متاثر شوي خلک شکایت کوي چې دوه کاله وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو تر اوسه بنیادي سهولتونه نه لري.
ہر شے تسنا شیوی دی کا ہیلتھ گورے ایجوکیشن گورے واٹر سپلائیز کی منو گورے دے گیسرا کا نو سمر اریگیشن گورے ایگریکلچر گورے دہم نے پاتشو.
په پیښور کې وکیلانو د حکومت نه د مرکزی رویت هلال کمیټې د ختمولو غوښتنه کړې ده.
قوم لگیا دے تقسیمی نو موږ دا مطالبه کوو چې دا روهیله دلال کمیټه چې کوم ده د مرکزی ادارې فورن چې کوم ده پر طرف شي او په دې کې د قانون سازی وشي.
د مشال درسنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهبا شریف ویلي د پاناما اسنادو لپاره تحقیقاتي ډلې ته وړاندې کېدو سره یې دا ثابته کړه چې د پوځي امیرانو په څیر منتخب استازي هم د قانون او آئین احترام لري. شهبا شریف دا خبرې نن خبریالانو ته په اسلام آباد کې د جی آی ټي د دفتر ته تللو او هلته د خپل بیان ورکولو وروسته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف روستو د خالی پورس د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف په اسلام آباد جوډیشل اکیډمی کې د پاناما اسناد لړکی د پلټنو لپاره جوړې غړي پلټنی سي ډلې ته وړاندې شو. راپورونه وایي چې جی آی ټی د پنجاب د وزیر اعلی شہباز شریف نه د زوی حمزه شریف د کاروبار اساسو ټیکسونو گلف سٹیل ملز او د هودیبیا پیپرز مل متعلق تبوسونه وکړه. جی آی ټی ته د وړاندې کېدو روستو له رسنیو سره خبرو کې شہباز شریف وویل چې د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشول چې د ملک منتخب وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی پلټنیز ډلې ته وړاندې شو. ادا ځکه چې دوی د عدالتونو او ادارو احترام کوي.
وزیر اعظم پاکستان اور پھر میں نے پیش ہو کر
د پاکستان وزیر اعظم او بیا زما د پیش کېدو وروسته دا ثابت شو چې نه صرف په دې ملک کې دوی د قانون د حکمرانۍ خدمت وکړو، بلکې دا واضح شو چې منتخب غړي په زړونو کې د عدالت او قانون لپاره ډېر احترام لري. خو څوک چې د ټوپک په زور په اقتدار کې راغلي نو دا دې په ډاګه وی چې دوی او منتخب غړي د قانون او عدالت په حق لا سره ویل لري. زه دا هم ویل غواړم چې د شریف خاندان په ډومبي ځل نه بلکې په پنځم ځل احتساب کیږي او هر ځل یو ورته ځانونه وړاندې کړي، خو تر اوسه پرې یو ځل هم درغلي ثابت نه کړی شو.
د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د پاناما اسناد لړکی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره د ایف آی اے د ډایرکټر په مشرۍ کې د جی آی ټی یا ګډ د پلټنی ډلې جوړولو امر کړی وو. ویلي وو چې دا په دوه میاشتو کې خپلې پلټنې سرته رسوي. دې پلټنیز ډلې ته له دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف زامن حسین نواز او حسن نواز هم وړاندې شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. څنګه چې تاسو واورید، د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف د پاناما اسنادو په لړ کې د سپریم کورټ په حکم جوړ شوې پلټنیز کمیټې ته د پښتنو لپاره حاضر شوی دی. د تیر زیارت په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم دغه کمیټې ته حاضر شوی وو. کمیټې ته یو ټاکل شوی وزیر اعظم حاضرېدل په پاکستان کې یو سیاسي بحث هم راپارولی دی. ځینې د وزیر اعظم د ګامستایي او ځینې بیا د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په مثال ورکولو سره وایي چې د دې هیواد پخوانی پوځي مشرانو تل عدالت ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
پاناما اسناد تیر کال د جون په اوومه نیټه په ډاګه شول. په اسنادو کې راغلی وو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف اولادونو په ناقانونه توګه په بهرني هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. له دې سمدستي وروسته په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې او له یوه کال راهیسې د پاناما اسنادو قضیه کله په عدالت کې وي، کله پر سړک او کله په اسمبلۍ کې. که څه هم نور اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو په اړه د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، خو په دې لړ کې تر ټولو زیات تحریک انصاف ګوند فعال دی. بلاخره سپریم کورټ یوه پلټنیزه کمیټه جوړ کړه چې تر اوسه په خپل نواز شریف د هغه دوه زامن او ورور شہباز شریف ورته حاضر شوی دی. خو د جمعې پر ورځ د نواز شریف کمیټې ته حاضرېدل د پاناما اسنادو د قضیې تر ټولو ارزښتناکه پړاو وبلل سو. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو کې یو بحث پیل سو او ځینو خلکو پر خپلو پاڼو ولیکل چې نواز شریف دې ګام ته په کتو سره په پاکستان کې د پوځي امرانو پرته یوازې سیاستوالان دي چې تل یې د عدالت او ادارو احترام کړی دی. په پېښور کې لیکوال او څېړونکی جمیل مرغز هم له دې خبرې سره اتفاق کوي.
یو لیډرشپ ولی خان دی مخامخ شوی دی، ایم سید دی مخامخ شوی دی، بوتو سے مخامخ شوی دی، دا ټول دی پورس ته مخامخ شوی دی. خو تر اوسه پورې مونږ چرته غیر سیاسي حکمران نه لیدل چې هغه مخامخ شي.
پر ټویټر او فیسبوک ځینو خلکو د ذوالفقار علي بټو، یوسف رضا ګیلانی، پرویز اشرف او نواز شریف مثال ورکړی چې دوی د ټاکل سو وزیر اعظمانو په توګه عدالت ته حاضر شوی، خو د دوی په وینا بلخوا فوجي امیر جنرال مشرف دی چې له مقدمو فرار شوی دی. خو څېړونکی وسط الله خان بیا بیل نظر لري. دی وایي په مجموعي توګه په پاکستان کې اداري ورو ورو پیاوړي کیږي. تر پرونه چې به یو پوځي یا ولسی مشر عدالت ته حاضر سو نو دا به د هغه ډیر لوی احسان وو. خو نن جمهوریت لږ تر لږه دومره سفر کړی دی چې وزیر اعظم په خپله پلټنیز کمیټې ته ورځي او حاضریږي او په خپله خوله دا وایي چې ځکه حاضریږم چې دا د آئین او قانون غوښتنه ده او د قانون په نظر کې ټول شهریان برابر دي. اوس خلک دا خبره کوي چې نه، تا
تاریخی ورځ به هغه وي چې کله جنرال مشرف عدالت ته حاضر سي. زه هم وایم هو همداسې ده. خو دې ته هم وګورئ چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د غداری په اړه د آئین شپږمه ماده پر پخوانی جرنیل لګېدلې ده او هغه اوس فرار دی او په جلاوطنۍ کې ژوند تیرولو ته مجبور سوی دی. نو دا هم یو غټ ګام دی. زما په فکر بدلون په یوه شپه نه راځي، پرمختګ ورو ورو کېږي. د ادارو پیاوړتیا که څه هم ورو ده خو بیا هم لګیا ده کېږي.
خو
ځینې کارپوهان به فکر کوي چې په پاکستان کې د سیاستوالانو او سیاسي ګوندونو د بدنامولو یو منظمه کمپاین چلی شي چې مقصد یې په دې هېواد کې د جمهوریت پیاوړی کېدو مخه نیول دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپلې ذمهواری په سم ډول نه ترسره کوي او پر یو بل تورونه لګوي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې د قمر جاوید باجوا په حواله ویلي چې ترهګر هیڅ مذهب او عقیده نه لري او پاکستان بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر را کوي.
پنډی کې د پاکستان پوز د عامو اړیکو څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د جمعې په ورځ د اسلام آباد په نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې دستوري ته خپل وینا کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې په منطقه کې ځینې ملکونه له خپلو ذمهوارو مخ اړوي او یوازې تورونه لګوي، خو د تورونو په ذریعه ترهګري نشي ختمېدی، نو باید چې دې لړکې خپلې ذمهواري ترسره کړی شي. مشال ریډیو چې د پوز مشر د دې بیان په هکله په پېښور کې د سیمیزو او افغان چارو تجزیه کار شمیم شاهد نو پختل، نو د هغه وینا وا
زیاته اشاره افغانستان ته ده چې افغانستان دا الزام لګی چې په افغانستان کې څومره ترهګری ده، نو د هغې کارونه د پاکستان او یا د پاکستان کې د قبایلي سیمو د سرحدي پولو نه خوځېږي. نو په دې دا تورونه لګي زما اندازه داره چې پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي او چې په کوم ملک کې ترهګری کېږي نو بل ملک ته خامخا نقصان رسي. پکار پاکستان او افغانستان چارواکي د تسلیم کی چې دا ترهګر یوازې نه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې دي، بلکې دا دواړو هیوادونو کې دي او دا دواړه ترهګر یو دي. پکار دا چې دوی لا په شریکه باندې د دې لپاره قدمونه اوچتول دي.
همدارنګه مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو بل دفاعي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سین نذیر نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې باید افغانستان او پاکستان په یو بل له تورونو ډډه وکړي او د منطقې د امن او قلاری لپاره او د ترهګرۍ د خاتمه لپاره په ګډه سره کار وکړي.
په کابه چې افغانستان خپل ذمہواریانه په خپل خاوره باندې په خپل پوره کی او پاکستان په خپل باندې په خاوره باندې خپل ذمہواریانه په خپل پوره کی او دواړو منځ کې چې کوم پوله ده دا غپول باندې پښترک ذمہواریانه چې کوم دي او په غیبه نه اتفاق راولي چې هغه بارډر مینجمنت میکانیزم متوي او دا غینې علاوه د ترګرای خلاف چې کوم محاذ دي کوم جنگ دي او په غی کې یو بل سره استخباراتي تور باندې هم او په نور چې کوم کومک کونکي دي پاغه باندې مخ په وړاندې تا ګوتی.
په دې موخه جنرال قمر جاوید باجوا خپل بیان کې زیاته کړ چې د سخت دریزو هیڅ مذهب فرقه رنگ یا نسل نوي بای چې دی له یو خاص مذهب یا کې دي سره ونه تړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په پېښور کې د سپریم کورټ او های کورټ سینیئر وکیلانو د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې مرکزي رویت احلال کمیټې دې چې نه څه آئینی او نه قانوني حیثیت لري زر تر زره ختم کړل شي. دوی دا هم وایي که چیرې حکومت دغه کمیټې ختم نه کړي نو دوی به پر ضد عدالت ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
په پېښور کې د سپریم کورټ او د های کورټ د سینیئر وکیلانو د غونډې وروسته د سپریم کورټ د وکیلانو مشر عبیدالله مشال لیډو ته وویل چې مرکزی رویت احلال کمیټي هر کال متنازعه پریکړه کوي او د خیبر پښتونخوا د ولس او عالمانو گواهی هم نه مني او هم په دغه وجه نه خو په دې ملک کې په یو ورځ اختر او نه روژه راځي چې ورسره نه یوازې په دې صوبه کې بلکہ پٹول ملک کی اولس تقسیم وی نبایت حکومت دغ کمیٹی زر تر زر ختم کری
چونکہ پدے مانے زرگون روپے لکون روپے دکار خرچ کی گی او آغا خرچہ سے کم دے دا قوم مفاد کے ندا قوم لگیا دے تقسیمی نو منگا دا مطالبہ کو چیر دا روحلہ دلال کمیٹی چکم دا دا مرکزی دا دے فوراں چکم دے پر طرف شی او پدے کے دے قانون سازی وشی
پا پیخور ہائی کورٹ کے دا وکیلانو یو مشر عیسا خان دا مرکزی او مقامی روحلہ دلال کمیٹو دا کار کولو دا طریقے کار پخل باندے ویل
دی پخل اگر اشپکتے اللہ سے اشل تنہ کم کے دریو دلال کمیٹائی ممبران دی کی تو اچھت باندی ہوتی جو پاگتے مگوری اور لشل منٹا کے بعد جارہ کچھ ایڈانو کی خدا طریقے کار نہیں بلے خوشی کم کمیٹائی دی مقامی انتاز بکتلی جو دیتا تقریباً دا طول زمان دا خیبر پختون خانا دا طول صوبینا خلق رازی و دیتا شادتون روڑی و بیابا کده دا علماء چکم خطل آغا دا جاری و طریقه دا آغا جارہ بکی گی و آغی مطابق بید آغی لکه دا آغا کی گی شادت دا قابل قبول لیا نده
نمول جاتوی چه پده حقلا دا دوی ورن پا پیخور ہائی کورٹ کے دا طول و سین رو وکیلانو یا وغنڈا شویدہ اور آتون کی کبا بلا ہم دیر زر رو بلی او دی وای چې دا وخت کوم مرکزی رویت احلال کمیټی کار کوي د دې خناسه آئینی حیثیت شته او نه د اسمبلی نه پاس شوی قانوني او کچری حکومت د دې په غوښتنو عمل درآمد ونه کړو او دغه کمیټی ختم نه کړه نو دی به ډیر زر عدالت کې دغه کمیټه وجود چیلنج کړي د پامول د چدروانه روزې د شروع کېدو وړاندې هم د مرکزی او په خیبر پښتونخوا کې د مقامی رویت احلال کمیټو د شهادتونو منلو او نه منلو باندې لانجار او چته شوی و او د تیر وختونو په شان مرکزی احلال کمیټې د خیبر پښتونخوا د شهادتونو قبلولو نه وړاندې بل اعلان کړو او د خیبر پښتونخوا نه یو ورځ وروسته روزه اعلان کړی و چې ورسره په ټول ملک کې په دوه بیلابیل ورځو باندې روزې خلکو نیولې وي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د بلوچستان د خزانه وزیر ویلی دی چې په کلیزه بودیجه کې د تعلیم او روغتیا د څنګ لپاره زیات پیسې خودل شوې دي او په بجټ کې چې کومه خساره راغلې ده هغه به د ریکوډیک، سی پیک او غیر ترکیاتي اخراجاتو کې د کمی راوستلو څخه پوره کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
اور ہمارے پاس ترقیاتی کیا کتنے 40-50 افراد ہیں.
د بلوچستان خزانه وزیر سردار اسلم بزنجو او د خزانه صوبایي سکرتار اکبر حسین درانی تیر مشان په کوټه کې د بلوچستان راتلونکو کار لپاره د وړاندیزوي کلیزي بودیجې په اړه و خبري اعلان ته وویل چې حکومت د ولس د شګړ لپاره چې پر کوم پروژو کار روان کړی دی هغه به نه یوازې پر وخت وسرته ورسول سي بلکې د دې به و ولس ته ښه ګټه هم ورسیږي. د پوسټ بجټ بریفینګ پر مهال د خزانه وزیر زیاته کړه چې په کلیزه بودیجه کې چې کوم 250 ارب روپۍ خساره ښکاره شوی ده هغه سارا به د سرو زرو د پروژې ریکارډیک ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک او په غیر ترکیاتي اخراجاتو کې د کمښت د لارې پوره کړل سي. سردار اسلم بزنجو زیاته کړه چې بلوچستان د قدرتي وسایل لکه غاز او د تیلو څخه ډکه صوبه ده. په دې ترڅ کې حکومت وی وولس شبکو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده خو هغه لا تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. حکومت اوس و دغه کمپنیانو یا شبکو ته خبرداری ورکړې دي که دوی کار شروع نه کړي نو د دوی لایسنس یا اجازتنامه به منسوخه کړل سي. د خزانه صوبای وزیر پر مخ وویل چې حکومت د کلیوالو سیمو د ترقۍ او پرمختیا لپاره هم په کلیزه بودیجه کې زیاتې پیسې بیل کړې دي چې موخه د ښاروالۍ ادارو په مالي توګه نور ټینګول دي. د وپشتنې په جواب کې د خزانه صوبایي سکرتر اکبر حسین دورانی وویل چې په صوبه کې نږدې د 28,000 څخه د زیاتو سرکاري ملازمینو په ضد عملیات پیل شوي دي کوم چې د حکومت څخه تنخواه اخلي خو کار ته نه راځي. د نوموړي په وینا چې د جلي ملازمینو په ضد به نه یوازې ګامونه پورته کړل سي بلکې د حکومت د خزانې څخه چې کومې په اربو روپۍ وتلې دي هغه به هم د دې څخه بیرته راغونډې کړل سي. صوبائی سیکرٹری خزانہ اکبر حسین درانی وای چې کوم خلق دوه سرکاري ملازمتونه لري او یو ځای هم کار نه کوي دغه په ضد د مقدمو د درج کولو امر ورکول شوی دی او د حکومت د دې عمل څخه به په صوبه کې د بیروزګارو ځوانانو لپاره د کار کولو نوي اسانتیاوې پیدا شي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری ویلی دی چې د بلوچستان اوسنۍ کلیزه بودیجه د ولس د توقعاتو سره سمه ده. نوموړي د خبره په کوټه کې د اسمبلی د غړو سره په یوه غونډه کې کړې ده که څه هم هغه د پروژو نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې حکومت دا ځل و اجتماعي پروژو ته زیات اهمیت ورکړی دی چې موخه یې و زیاتو خلکو ته ګټه رسول دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د باړې متاثر شوي خلک شکایت کوي چې دوه کاله وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي دي خو تر اوسه پورې بنیادي سهولتونو نه بې برخې دي. د باړې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د سکلو اوبه صحت او تعلیمي ادارو ته ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د خیبر ایجنسی د باډې ملک دین خیل یو تن زرین خان پردی مشال ریډیو ته وای چې د دوی په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی او اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
د موږ زنانه او ماخه شون ته چې هغه تیر وخت پی او ماخه شون ته په خپله پر هډ باندې اوبه روبوسي او هغه په سرونو باندې روړي. نو ډوګر اسپتال بورا کې مې خبره وکړم ډوګر اسپتال هم زه په خپلم روغلی یم او په هغه کې هم داسې وي چې ډاکټرون پکې غیر حضر وي. ډاکټرون وته ماخه شون ته مسلسل نه درومي. د غوې سټور دی پکې هغه کې موږ په خپله مو پرچه جوړه کړې روغر نه وته یم.
او ملک ورس خان پر دی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د باډې زیاتره ولسي ادارې تباه شوي دي.
تسنا شوی دی که هیلتھ وګوري ایجوکیشن وګوري واټر سپلایز کی مون وګوري د غیسرا کنو څومره ایریګیشن هغه وګوري اگریکلچر وګوري دا یو شیم نه پات شوی. یو خدا سی چې د ټول نزجات تکلیف په موجوده حالاتو کې د بود خلو دی. د کور نشته در په در دی ورګ دی ډیولپمنٹ کور نشته پړم به خو دوه بدول په کور دی ځل ا دغه سم د خلکو ذهنی پریشان دی.
د باډي ارشد خان پر دی وای
نو مو د حکومت نه پدا ول سره دا یو ریکوست کوو چې کم سولر سیستم نه جب دای لوکو کې وشي او بلکې دلته دی وای ان جی او سیکټر هم روان دی لکه اوس اف ان او د سر ارګنایزیشن دی. نو دا کورونه کوي خو دا او خلکو لکه چې کم اثر رسوخ ولا خلک دی.
د باډي ځنې کسان بیا وویل چې هلته اوس هم خلکو سره په تګ راتګ کې امنیتی ځواکونه ډېره سختی کوي او باید نرمی د ورسره وکړی شي. د باډې نه سینیټر مومن خان پردی وایي چې په باډه کې پرمختیایي کارونه پیل شوي دي خو هلته دومره زیاته تباهي شوې ده چې دستي پکې لا د دې کارونو پته نه لګي او موږ یې د مکمل بیا بحالۍ لپاره خپلې هلې ځلې کوو.
په دې باندې ما بالکل هلته خبره کړې رو دلته مو څه کړې رو موږ چې د سکیورټي فورسز سره هم دا خبرې بار بار کړې چې موږ د خلکو له په دې کې لګ بهتری روالو چې د خلکو له سنتي جوړ شي او د خپل علاقے له په سنتي سره زی رزي بیماران وي کاروبارین وي خو چې کومه پوره د سختي وي بڑے پاغ سره نو بڑا چې د ډیر ټیم به وخت په
د خیبر جن سید بڑے متاثر شوی خلک وایي چې دوی ته دی په مخړې شي او هل ته دی پټولو لویو پرمختیایي منسوبو باندې کار تیز کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سید.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار افغانستان پولیس سره په تورخم او چمن کې د بارډر کمپلیکس جوړولو په کار د اطمینان څرګندونه کړې ده. ویل دي چې متعلقه محکمې دي دغه منصوبه پر وخت پای ته ورسوي چې ورسره به نه صرف تجارتي حلو زر تاوته ترلاسه شي بلکې په تورخم او چمن پوله به د تګ راتک عمل هم لږ وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا احمد الله را کوي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي چې د جمعې په ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار په تورخم او چمن کې د ودانۍ جوړولو جایزې غونډې مشري کولو په وخت وویل چې دا قسمه پروژه سیمه ایزې رابطې زیاتولو او اقتصادي رهداري په حق له د حکومتي سوچ څرګندونه کوي. د نوموړي وینا وه چې د پروژې سرته رسیدو سره به نه صرف تجارتي هلو ځلو ته وده ترلاسه شي بلکې په تورخم او چمن پوله به د تګ راتګ پروسه هم لږ وخت اخلي. د ذکر ده چې دا ودانۍ جوړول د ترانزیت ټریډ مینجمنټ سیستم منصوبې برخه ده. په خبر پاڼه کې ویلې شوی چې غونډې ته آسیایي پرمختیایي بانک د پاکستان مشر وویل چې بانک یې د منځني آسیا ملکونو سره تجارت ته ودې ورکولو لپاره د پروژې ته اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره دې سرته ورسولی شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه عملي کولو سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ نه صرف تجارت ته وده ترلاسه شي بلکې تاجرانو ته ورپېښې ستونزې به ورسره هم راکمې شي. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت لا ډیر وړاندې دا پروژه سرته رسول پکار وو، ځکه چې په موجوده وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتېدو پر ځای وخت په وخت کمیږي.
افغانستان او پاکستان تر منځ چې کوم افغان ترانزیت ټریډ دی، پاکستان ته همیشه لپاره ریزرویشن او خطر دا ده چې دا افغان ترانزیت ټریډ په تھرو باندې بارډر کراس کی او دغه بیرته به پاکستان ته راشي او دغه شان سمګلینګ په تھرو باندې د پاکستان اکانومي ته او د پاکستان صنعت ته ډیر زیات نقصان رسي. نو دا کمپلیکس ترخم بارډر باندې او چمن بارډر باندې جوړ شي او په دې کې ون ونډو آپریشن یعنی ټول فیسیلیټیز او د دوه ملکونو په منځ کې چې کوم تجارت دی دغه کم ضرورت دی هغه ټول په دغه ځګي باندې پوره کیږي. نو دا خو ډیر ښه اقدام دی. دې سره افغان ترانزیت ټریډ هغه فارمل شي، د پاکستان ته چې کوم ریزرویشن دي ډیر هدا پوره په باندې قابو وموندل شي.
د میراج الحق په وینا چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه وخت په وخت د خبرې گردان کوي چې په راتلونکي څو وخت کې به خپل منځي تجارت د 2.5 ارب ډالر ته رسوي. که حکومت دا قسمه ګامونه پورته کړي او تاجرانو ته اسانتیاوې ورکړي نو امکان دی چې خپل هدف به ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15000 360 او 15000 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر 15:00 شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شاباز شریف ویلي د پاناما اسنادو لپاره تحقیقاتي ډلې ته وړاندې کېدو سره دا ثابته کړه چې د پوځي امیرانو پرته منتخب استازي قانون او آئین ته احترام لري. شاباز شریف دا خبرې نن خبریالانو ته په اسلام آباد کې د جی آی ټی دفتر ته د تللو والته د خپل بیان ورکولو وروسته کړې دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي تراګری کو مذهب مسلک او نسل سره اړه نه لري او پاکستان د تراګری پر ضد به د توفیره کاروایی کوي. د پوځ د اماړي کو څنګه ویلي دي چې قمر باجوا د خبره تر رسته اسلام آباد په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د قومي امنیت او د جنگي حالاتو په اړه زده کوونکو ته د یوې غونډې پر مهال کړی ده. د بلوچستان چارواکي وایي د 2013 او 2014 کال په بودیجه کې د تعلیم او روغتیا لپاره زیاتې پیسې بیلې شوې دي. د خزانې صوبایي سیکرټر اکبر حسین دورانی ویلي دي چې په صوبه کې د نسبي اتیش سره هغه سرکاري ملازمینو پر ضد عملیات پیل شوي دي کوم چې د تنخواګانو اخیستو باوجود کار نه کوي. د خیبر پختونخوا د شانګلي ضلع مرستیال کمشنر عبدالکبیر پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویلي پرون یو ډاټسن چې څوارلس تنه پکې سوارو لرانیال سیم سره نږدې د لرګیو په یو پل د اوړېدو پر مهال اوبو ته پرېوتې چې پکې وطن مړه شوي دي. د امریکا پوسټ پرون پخلی کړی دی چې په افغانستان کې د داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په هوایي حمله کې تباه شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د دریو غړو په ګډون 12 تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر په قاهره ښار کې نن یو عدالت هغو 1.5 کسانو ته د مرګ سزا ورکولو وړاندیز کړی دی چې په 2015 کال کې د مصر لوړپوړي څارنوال په وژنه کې لاس درلود. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ د امریکایي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره مکسیکو ته خپل سفر د دې لپاره وسنډو چې په واشنگټن کې په پاتې کېدو سره د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ راپیدا شوي اختلافات لرې کړي.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د جی آی ټی په وړاندې د پیش کېدو وروسته د پاناما اسنادو په حق لا خپل دریز وړاندې کړو. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم پیش کېدو وروسته په ملک کې د احتساب کولو یو داسې روایت په جوړېدو دی چې تر لاندې به نه صرف د سیاست دانانو بلکې هغه عناصر چې ځانونه د احتساب نه پرته ګڼي د هغوی به هم کولی شي. ورسپانه لیکي چې اولس له په دې پوهېدل پکار دي چې د دوی لخوا د چا احتساب کول د یو عدالت او د یوې ادارې د احتساب نه لوی شوی وی او د یو سیاست دان احتساب د ووټونو د لارې کیږي. که اولس پر راتلونکو انتخاباتو کې د هغه چا ټاکنه وکړي چې څوک په درغلو کې ککړ نه وي او ایماندار وي نو دا به لویه کامیابی وي. خو که اولس د هر څه باوجود بیا هم په درغلو کې ککړ خلک وټاکي نو بیا د ملک نه د کرپشن خاتمه ممکنه نه ده. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې جی آئی ټی به په راتلونکو څو ورځو کې له ټولو خلکو پلټنې وکړي د کم وروستو چې به حتمی راپور سپریم کورټ ته وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې په راپور کې به څه وي او سپریم کورټ لخوا به څه فیصله راځي. په دې هکله څه ویل مشکل دي، خو چې فیصله څه هم راغله له دې نه به په ټولنه کې د قانون د حکمرانۍ بنیادونه مضبوط شي. خو شرط دا دی چې د احتساب د عمل دې صرف تر یوې کورنۍ محدوده ونه ساتلی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلمان غړو مالی ګوشوارو تفصیل جاری کړی چې تر مخه یې وزیر اعظم نواز شریف د 1.2 کروڑ روپو نه زیاتو اساسو مالک دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 1.46 کروڑ، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د 19 کروڑ، د خزانه وزیر اسحاق ډار د 50 کروڑ، شاه محمود قریشی د 50 کروڑ او مولانا فضل الرحمان د 4.5 لک روپو نه د زیاتو اساسو مالک دی. ورځپاڼه لیکي چې د پارلمان غړو لخوا ظاهر کړی شو اساسو مالیت په خپل ځای، خو که د دوی د ژوند د تیرولو جایزه واخیستی شي نو له بادشاهانو کم نه ښکاري. او د پارلمان د غړو خو خپلې مالی ګوشوارې ظاهرې کړي خو ټیکس څومره ورکوي په دې حقله یې څه نه دي ویلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پارلمان د غړو نه کله دا حساب نه دی اخیستی شوی چې د منتخب کېدو نه وړاندې ورسره څومره جایداد و او په حکومت کې د راتللو وروستو پکې څومره اضافه شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډے په یو مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا به نږدې 4000 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په چین کې د مسلمانانو ضد احساساتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه یو ایس اے ټوډے لیکي د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې خپلې تګلارې ته بیا کتنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې تګلارې ته بیا کتنې دا بهیر شایي څو اونۍ وخت واخلي، خو د طالبانو د پرمختګ درولو لپاره د نورو عسکرو لیږلو پریکړه د نوري تګلارې پرتله اړینه بلل شوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا پریکړه ځکه په چټکۍ سوې ده چې طالبان په تاوده موسم کې خپل فعالیتونه زیاتوي. ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د یو چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکلي چې شایي نوې تګلاره په یوه اونۍ کې په ډاګه کړل سي، خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند کریستوفر شیروډ ویلي چې تر اوسه په دې اړه لا هم هیڅ پریکړه نه ده سوې. امریکا افغانستان ته دا نور عسکر له هغه وروسته لیږي چې هلته د امریکایي او نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وویل د وسلوالو پر ضد جګړې ته 2000 نور عسکر پکار دي. په 2010 او 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکا 1 لک عسکر موجود وو، خو بیا یې په 2013 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې او خپل شمیر یې کم کړ. اوسیا په دې وروستیو کې د امنیتي حالت خرابېدو له کبله یو ځل بیا هلته د خپلو عسکرو په شمیر کې زیاتوالی کړی دی. بل پلو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په چین کې د مسلمانانو ضد احساساتو ته په ځانګړې سوې لیکنه کې کښلي چې چین سږ کال بیا هلته پر مسلمانانو د روژې پر مهال سختي راوستې ده. د چین په سینکیانګ کې پر حکومتي نوکرانو د دې خبرې باوري کول لازم دي چې کورنۍ او ملګري به یې روزي نه نیسي. ورځپاڼه لیکي دا سختي شایي هلته د کمیونیست ګوند د هغو چارواکو واک ترلاسه کول وي کوم چې تر دې وړاندې په تیبت کې هم حکومت کړی و. د چین په سینکیانګ کې په اپریل میاشت کې د عملي سوي نوي قانون له مخې نه خلک لوی ژیری پرېښودلی سي او نه هم پر خپلو ماشومانو د محمد غوندې اسلامي نومونه ښودلی سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تازو مشال ریډیو ته غوږیدون کو کارجنو مظاهره چانو پرون د برتانیې له وزیر اعظم په لندن کې د ودانۍ د سوځیدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. مظاهره چانو په چریزا میچ له زیانمنو شو سره د مرستو د اعلانولو لپاره ورغلی و چې هغه وهلې او هغه یې دې مجبور کړه چې د دغې سیمې اوسي. په لندن کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د برتانی صدر اعظم تریزا می پرون وروسته تر هغې د قهرجنو مظاهره چیانو له اعتراض سره مخ شو چې د لندن د اور لګیدنې د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره یې مالي مرسته اعلانوله. د رویټرز خبري آژانس په وینا مظاهره چیانو د صدر اعظم په موټر پسې منډې وهلې او هغه یې اړ کړه چې سیمه پرېږدي. تریزا می د اور لګیدنې په پیښه کې د قربانیانو له کورنیو او زیانمنو شو سره د 6.4 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ. خو ادراس کوونکي انتقاد کوي چې ولې صدر اعظم تریزا می له زیانمنو شو کورنیو سره ناوخته وکتل. د تیر چهارشنبه پورې د لندن په لویدیځ کې په یوې 43 پوړیزه ودانۍ کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شول او ودانۍ په بشپړ ډول د اور د لمبو ښکار شوه. اوس هم د ژغورلو ډلې او اور مړ کوونکي افراد د سوځېدلې ودانۍ په خرابیو کې د مړو شو د پاتې شونو په لټه کې دي. د لندن د لویدیز د پولیسو قماندان سټارټ کونډي ویل د اور لګیدنې په دې پیښه کې 43 کسان ژوبل شوي چې د 12 روغتیایي وضعیت یې نازک دی. نوموړي ویل د پیښې د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ نښې نښانې نشته چې وښیي دا اور په قصدي ډول لګول شوی دی. راپورونه دا هم وایي چې د لندن د وروستۍ اور لګیدنې په پیښه کې 70 کسان چې په سوځېدلې 43 پوړیزه ودانۍ کې وو لا درک دي او ښایي له دې ډلې یو شمېر په موندل شو مړو کې وي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د رپورټونو په حواله داسې څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تایید کړي چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومي د برطرفه کولو له امله د تحقیقاتو لاندې دی. ډانلډ ټرمپ په ټویټر په یو پیغام کې داسې اشاره ورکړې ده. ټرمپ د مې میاشتې په 9 نیټه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې FBI مشر جیمز کومي له دندې لرې کړ. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پیغام چې پرون پر ټویټر خپور شو دا څرګندېږي چې هغه منلی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې FBI د مشر جیمز کومي د برطرفۍ له امله تر څیړنې لاندې دی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومي د برطرفه کولو له امله د داسې چا له لوري تر څیړنې لاندې یم چې ماته یې د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخه په دې اړه په یو رپورت کې وایي چې دا لانه د څرګنده سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه چې تر څیړنو لاندې دی رسمي یاداشت ترلاسه کړی وو او که یې دا پیغام یوازې د مطبوعاتي رپورټونو په غبرګون کې خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تېره اونۍ د یوې پټې سرچینې په حواله وویل چې ځانګړی څېړونکی مایک مولر په دې اړه چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې FBI د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او د هغې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخنیوي کړی څرنې کوي. د عدالت مخنیوي یا د عدالت د تامین د لپاره خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتونو کې جنایي جرم ګڼل کېږي. په امریکا کې له تقریبا یو کال راهیسې په دې اړه څېړنې کېږي چې روسیې شایي په 2016 میلادي کال کې د هغه هیواد د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د هکولو او خپرولو له لارې د امریکا پر انتخاباتو د اغیز هڅه کړې وه. د دې څېړنو مشري جیمز کومي کوله چې د مې په میاشت کې ډونالډ ټرمپ د هغه له رسمي دندې برطرفه کړ. تر دې وروسته د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال پریکړه وکړه چې ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې ارتباط څېړنې پر مخ بوزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د خندا وړ او سختګي خبره بللې وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم تیره اونۍ تایید کړي چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په تحقیقاتو کې د ځان د موقف د دفاع لپاره یې وکیل نیولی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، نن په خوست کې د نوري فایبر د انټرنیټ او د 15,000 مزو په ظرفیت د ټلیفون دوه پروژې له مکملېدو وروسته پرانستل شوې دي. د نوري فایبر د انټرنیټ پروژه چې د پکتیا مرکز ګردیز نه راغځېدلې ټول 138 کیلومتره اوږدوالی لري چې په نږدې راتلونکي کې به خوست او غلام خان بندر هم له یو بل سره وتړي. په دغو دواړو پروژو سناسه 6 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د اوږدو کلونو له ځنډ وروسته بلاخره د نوري فایبر د انټرنیټي شبکې چارې بشپړې شوې. د دې ترڅنګ د خوست ښار تر 4 کیلومتره پورې د 15,000 لاینه تلیفون شبکه هم پرانستل شوه چې خوست ښاریانو ته به په ارزانه بیه د تلیفوني اړیکو اسانتیا رامنځته کړي. خوست والي حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پرانستې په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې په دې سره به نه یوازې خوستیان د باکیفیته او ارزان بیه تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو څخه برخمن شي، بلکې د نوري فایبر شبکه به د غلام خان بندر په نقطه کې افغانستان او پاکستان هم سره ونښلوي.
مونږ به د خپل ګاونډ هیواد پاکستان سره وصل شو او د اتصال له دغه نقطې سره به په راتلونکي کې وکولای شو چې د همدغه غلام خان بندر لارینا ټول افغانستان ته د نوري پایبل د کیبل د لارینا اړین سہولتونه آماده کړو. نن مو عملا د 15,000 مزلرونکو لایندار تلیفونونو افتتاح وکړه چې په دې سره به د خوست په ولایت کې لازم خدمتونه ارائه شي.
خوست والی وړاندیز وکړ چې دا پروژه باید د خوست له محدودې څخه اطرافي سیمو او ولسوالۍ ته هم پراخ شي تر څو د هغو سیمو خلک هم د انټرنیټ او تلیفون د باکیفیت خدمتونو برخمن شي. د خوست مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګلاب افشا د یاد پروژو د ارزښت په باب وویل.
اوس به د مخابراتو په کیفیت کې د مخابراتو د خبرو په نرخ کموالي کې او د خلکو د انټرنیټي ستونزو په حال کې به یو مهم او غوره اقدام ترسره شي. موږ اوس عملا په ولسوالیو کې د سلام 3G خدمات لرو او په آینده نږدې کې به موږ وکولای شو چې په 3 نورو ولسوالیو کې هم د 3G خدمات فعال.
په خوست کې د افغان تلیکام د شبکې مشر انجینر غلام مرتضی و حاجوایی تر دې وروسته که د خوست خلک په څه اندازه انټرنیټ ته اړتیا ولري دوی به یې مهیا کړي.
اوس مونږ کړای شو چې د فایبر په مرسته سره په خوست ولایت کې هر څومره انټرنیټ کا بنکونه وي کا ادارات وي کا پوهنتونونه وي دا هم د نړۍ سره وصل کوو او د دې څومره ضرورتونه چې دي هغه د نن ورځ نه دوله انشاءالله د انټرنیټ په باسه حال شول. په خوست کې اکثره خلک د برق مشکل زیات لري چې دا تلیفون برق ضرورت نه لري.
د یادو پروژو د پرانستې پر مهال د خوست چارواکو دا هم ویل چې د سلام انټرنیټ 3G فعالیتونه چې اوس مهال په خوست ښار او ولسوالیو کې موجود دي ډیر ژر به د یادو له ټولو ولسوالیو کې فعال شي چې په دې سره به خلک د معیاري او ارزانه انټرنیټي اسانتیاو برخمن شي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاو کم یو لسو بجو
پرګنه
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په جلال آباد کې د سکولونو یو شمیر جینکه شکایت کوي چې سکول ته د تګ راتګ په وخت په لارو کوڅو کې د ځینو هلکانو لخوا تنګول کیږي. دوی وایي چې له همدې له امله ګڼې جینکۍ د تعلیم له نعمت هم بې برخې کیږي. بلخوا د تعلیم وزارت چارواکي وایي چې دوی په دغه ستونزه د امنیه قومندانۍ سره ګډ کار کوي چې د پای ټکی ورته کیږي. په دې اړه نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
مریم او اسیه د نصرت لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې دي. دوی وایي ډېر انجونې د دا ډول ستونزو له امله نشي کولی خپل موخو او ارمانونو ته ورسیږي او د خپل عزت د خوندي ساتلو په خاطر له زده کړو محرومیږي.
ځینې هلکان دي چې ودرېږي جنکیانو ته مزاحمت کوي خپل عزت باندې ریږو د دې باعث ګرځي چې موږ دا خپل تعلیم پرې. زه پوهېږم چې تعلیم ما دپاره ډېر زیات مهم دی او که دغه موانع شي زما دپاره او تعلیم مې پاتې شي نو دغه زما د هیلو او د ارمانونو خاورې کول دي. هر انسان
ځان په سره کې دا ویل موږ د کو نه راوځو نو باید دې مخه ونیول شي او ځوانان څخه موږ دا هیله ده چې هیڅکله داسې کارونه ونه کړي ځکه چې د یو چا برمانې چې تعلیم کې خو هغه تعلیم مخه نیسي.
د نصرت لیسې مدیر نور محمد نظري ښځینه زده کوونکو ته په لارو کې د هلکانو درېدل تاییدوي او زیاتوي چې دغې چارې 13 سلنه نجونې له زده کړو محرومې کړي دي.
جنکانو د تعلیم په برخه کې د مخنیوي په حق باندې 10% رول لوبوي چې تدریس معنی ګرځي، ځکه جنکانو سره دا فکر پیدا کېږي چې خدای نه کړده چې سبا کومه صدمه ماته ونه رسي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری هم ښوونځیو ته د نجونو د تګ او راتګ پر مهال د یو شمېر ویلګردو ځوانانو درېدل مني، خو وایي چې امنیه قوماندانۍ سره په ګډه په دغه ستونزه کار کوي خو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې په مکمل ډول دغه ستونزه حل کړي.
موږ د دې لپاره چې د دغسې پیښو مخنیوی د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ او په ځانګړې توګه د امنیت آمریت سره چې د ښار کاري رسمي پروتوکول لرو، د حوزو پولیسو ژمنه کړې چې د جنکو د ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال به دوی مراقبت کوي، دغسې الګردو ځوانانو مخه به نیسي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼی وایي ښوونځیو ته په لاره کې د ښځینه زده کوونکو ځورونکي بار بار نیول شوي او د خپل عمل سزا یې لیدلې ده.
موږ په جنایي برخه کې هم کار کړی، هغه ځوانان چې هغوی دغه ډول عمل ترسره کوي هغوی ونیسي، یو شمېر ځوانان نیول شوي هم دي. موږ له اړوند نورو برخو چې څنګه کولی شو موږ له دغه ډول حرکاتو څخه ځوانان وژغورو او موږ نجونې وکولی شي په ښه توګه تعلیم او نور دندو ته لاړې شي. حرکات
کلیاوی خوا په خارونو کې خزینه زده کوونکې ښوونځیو ته د تګ راتګ پر مهال د ځوانانو د بې ځایه ځورونو له امله د زده کړو پاتې کیږي، خو له بلې خوا په یو شمېر کلیوالو سیمو کې د کلتوري محدودیتونو له امله هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه موږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم رواني، پولیس والا قزاغ ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پیش چې موږ چرچ وځو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجه.
اوریدونکو اوس هم راځو د لوبو په اړه یو ریپورت ته. د کرکټ د چمپیونز ټرافی د 2018 کال فائنل لوبه به د پاکستان او هندوستان ترمنځ کیږي. د دواړو هیوادونو ټیمونه سخته هڅه کوي چې د لندن په اول میدان کې دغه مقابله وګټي. دغه مقابله به یوازې په دغه دوو هیوادونو کې په میلیونونو کسان ګوري. زموږ همکار سالم احمد صالح د نړیوالو اجانسونو په حواله یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو ته یې دروړو.
د کرکټ په ډګر کې دواړه رقیب ټیمونه به د لندن په اوبل میدان کې په پایلوبه یا فاینل کې سره د مسابقې میدان ته وځي. دا د 2018 میلادي کال د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د اتلانو جام مسابقه ده چې 50 اوورونه لري یا په بل اصطلاح یو ورځنۍ ده. هندوستان لږ تر لږه په تیرو 50 کلونو کې په نړیوالو ټورنمنټونو کې د پایل مسابقې ګټلې دي. هندوستان له پاکستان څخه خپل لومړی مسابقه چې 2 اونۍ مخکې د جون پر 3 سوې وه د 124 منډو په توپیر ګټلې وه. ویل سوي چې یوازې په پاکستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوله مسابقه شاوخوا 50 میلیونه کسانو له ټلویزیونونو کتلې ده، خو په پاکستان کې د یکشنبې د پایلوبې د کتونکو شمېر به شایي 2 برابره زیات سي. د پاکستان او هندستان ترمنځ اوله مسابقه چې 2 اونۍ مخکې سوي وه په هندوستان کې د سټار انډیا په حواله 201 میلیونو کسانو کتلې وه، خو پایلوبه به تر دې زیات کسان ګوري. د پاکستان بالینګ روزونکي اظهر محمود وویل
Expectation is high from the both nation.
La dwaro hiwaduno tam ziyati di. Dwara milatuna la cricket sara lewani minalari. Da ba yawa khama sabiqawi. Mung ham gwaruwe gatu, dui ham. Razi hilawularu che, behterin team gatun keshi.
د هندستان د ټیم لوبډل مشر ویرات کوهلی ویل چې په خپل ټیم کې به زیات تغیرات ترانه ولې دا پریکړه ځکه مناسبه ښکاري چې د هندستان په ټیم کې درې غوره توپ وهونکي سته لکه شیکر داون روهیت شرما او په خپل ویرات کوهلی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو اوس هم رازو د روجي ځانګړې لړۍ په اړه پروګرامونو ته نن به تاسو واورئ چې ولې روژه د مغفرت میاشته په روژه کې څه کول پکار وي او سعادتونه خپلول پکار دي په جمعات کې روژه ماته ولې مهم دي موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روخانوي
د روژې د مبارک میاشتې پراتک سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونی ولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکړي نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روژې نه شوي همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکړي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي په روژه کې تراویح وکي الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عزوجل د هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي دریم چانس چې مسلمان ته پلاس او راضي هغه د لیلۃ القدر د قیام نه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودریږي الله عزوجل ته عبادت کوي دعاګانې کوي ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي نو الله عزوجل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي دا خبره یاد لري چې دې خبره علم او پوها لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده او نخې نخانی لري کې نه لري هغه سره ستا کار نشته ته فقط عبادت وکړه چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا تداغی شپې کوم ثواب دی هغه درکې کته به پوشي او کو پوینه شي فویدل پی ضروری نه دی چې ولا پلان کې ولید له داغی درجه زیات شول او زما درجه کم ده نه عبادت کول پکار دی بعضی ورونه د زیات خوراک له عمل یا د پښمنۍ نه ورسته د ود کې دلو د عمل د سحر د مانځ څخه محروميږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي دا غلطه خبره ده او ځین خلک دي چې هغه په روژه ماته کې دومره وخت یې چې د جمع د مانځنه پاتې کیږي نو دا هم خبره نه ده په کاردار چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پی ماته کی او بیلاټ شي مانځله په جمع باندې منځو کی او بیرته بیا راشي دا چې زمونږ استاد په وطن کې اکثره خلک روژه ماته په جمعات کې کوي دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو په زمونږ ملي وحدت را سنبال دی او دویمدار چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لاره باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا نو مسافر راخته شي دا غوي هم پکې برخه کیږي نو دا ډیره ښه عادت دی الله دې همیشه لري دا
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې او ځل بیا لړن خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د
پنجاب صوبی وزیر اعلی شہباز شریف ویلی د پانا مسناد لپاره تحقیقاتی ډلې تا وړاندې کېدو سره دا ثابته کړه چې منتخب استازي قانون او آئین ته احترام لري. شہباز شریف دا خبرې نن خبریالانو ته په اسلام آباد کې د جی آئی ٹی دفتر ته د تللو او هلته د خپل بیان ورکولو وروسته کړې دي. د پاکستان پوسټ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي تراګری کوم مذهب مسلک او نسل سره اړه نه لري او پاکستان د تراګری پر ضد بغیر د څه توپیره جنګیږي. د پوسټ اماړي کو څنګه وایي چې قمر باجوا د خبرې تیر وروسته اسلام آباد په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې کړې دي. د بلوچستان چارواکي وایي د 2018 او 2019 کال په بودیجه کې د تعلیم او روغتیا لپاره زیاتې پیسې بیلې شوې دي. د خزانې صوبایي سکتر اکبر حسین ویلي دي چې په صوبه کې د نستي اتیشت سره هغه سرکاري ملازمینو پر ضد عملیات پیل شوي دي کوم چې د تنخواګانو اغېستو باوجود کار نه کوي. د خیبر پختونخوا د شانګلي ضلع مرستیال کمشنر عبدالکبیر پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل فرنیو ډاسپسن چې څوارلس تنه پکې سوارو له رانیال سیمې سره نږدې د لرګیو په یو پل د اوړېدو پر مهال اوبو ته پرېوتې چې پکې وتنه مړه شوي دي. د امریکا پوسټ پرن پخلی کړی دی چې په افغانستان کې د داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په یوې هوایي حمله کې تباه شوی دی. دی وایي چې د جون په درېمه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د داعش د وسله والو د مطبوعاتي چارو مشر جواد خان هم وژل شوی دی. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر په قاهره ښار کې نن یو عدالت هغو یو دیرشو کسانو ته د مرګ سزا ورکولو وړاندیز کړی دی چې په 2015 کال کې د مصر لوړپوړي څارنوال په وژنه کې لاس درلود. ولسی څارنوال هشام برکت د 2015 کال د جون په 9مه نیټه په قاهره کې د هغه په قافله په یو موټر بمي برید کې وژل شوی وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي کې اونۍ مکسیکو ته خپل سفر د دې لپاره وځنډو چې په واشنگټن کې په پاتې کېدو سره د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ را پیدا شوي اختلاف فات لری کړی.
د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خندا اسد د خبرونو ویان د انیس اجمل او زموږ ټکنیکی همکار جاناتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړخي د خوده پامان او وختونو په خیر.